السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دی د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو د افغانستان په اړه پکې مهم رپورټونه هم لرو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هم د دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا نن دوشنبه امریکایي پلاوی به له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی و او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه وپوښتل
طالبان کے ساتھ مذاکرات
د طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي څو ناستې شوې دي تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه دی د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي و چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي د لغمان د والي وایان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده هغه وویل دا و ماشومانو په وژنې سربیره 10 نور کسان هم په دې پیښې کې ټپیان دي د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته 40 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازیو په توګه انتخاب کړل د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعاً در ولایت بامیان 84 نفر
د وی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره مونږ څلور اتاتینه کاندیدان درلودل چې له ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل ولسی نارینه او نورې ښځې دي د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکو څور میاشتې په 9 د 2 ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان او پکې شاوخوا 3000 کسان برخه واخلي په ځینو نورو ولایتونو کې هم بامیان په څیر خلکو د سولې په لوی مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي دي په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي چارواکو پرون وویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسېد د ګڼې مرګ شوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او مځکې هم لاندې کړي دي د ایران خبری اژانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمان فضلی پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 25 ولایتونو وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي د ده په خبره 4500 کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالر تاوان یې اړولی دی په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ په 1000 میشته سیمه کې چاودنه وشوه مزرچانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکوي پر کراچۍ کې هم لسګونه هزارګانو مظاهره وکړه د جمعې په ورځ په چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه 40 کسان وژل شوي او 80 نور ژوبل شول چې اکثره هزاره وګړي وو او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی دی د سومالیا د استخباراتو ادارې یو مشر محمد ابي پرون وویل چې د داعش یو مخکښ مشر عبدي حکیم قدوب په یو هوایي برید کې وشل شوی دی هغه ویلي دي چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي قدوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو سومالیایي چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپخین تر لمانځه وروسته په هری کلي کې ویشتل شوی دی قدوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و
تا
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي تمه ده چې امریکایي پلاوی همدا نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. ښاغلي قریشي دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې خبریالانو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. سفی الله ستانکزی پی رپورټ لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشی پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبې پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
له طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا پروسه خپل منطقي پایله ته ورسیږي. منطقي پایله په سیمه کې سوله او ثبات ده. قریشی ویلي هیواد یې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چارې په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترهګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل دریزونه غندلي. خلیلزاد وروستی وار د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغنده او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد دریز غندلی او امریکا او افغان پوځیان ملامته کړي چې د دوی په خبره په شپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي. طالبانو سره له دې چې په خپل جنگ ټینګار کړی، ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سوله ییز حال ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د خپلې شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي وو چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې په برخلیک او له دې جرګې سره د حکومت د اجرایي رئیس د پریکون په اړه سرمقالي او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې چې عنوان یې دی د ثبات او همپالنې ټیم دریز او د راتلونکي مشورتي جرګې برخلیک، راغلی دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ستونزې هواري ته ګټوره نه ده او ګډون پکې نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې د دې جرګې په اړه لوړاندې نیوکې موجودې وي، خو اوس دا دی سم نیم حکومت او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي دا جرګه تحریم کړه. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم افغان ولسمشر ویلي چې په دې اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنی واوري، خو د سرمقالې لیکوال فکر نه کوي چې په دې سره به هم ستونزې حل شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې له دې جرګې سره به اختلافات نور هم زیات شي، ځکه د په باور لا هم روښانه نه ده چې جرګه په څه بحث کوي او اصلي دنده یې څه ده. له جرګې سره د مخالفت بل لامل د سرمقالې لیکوال دا په ګوته کوي چې دا جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمایش او خوخه جوړیږي او هڅه کوي چې د هغه دریز پیاوړی کړي. ملیار من خپلواکي ورسپانې لیکلي د جرګې په وړاندې له دې مخالفتونو وروسته که بیا هم دا جرګه جوړیږي، نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري او د میلیونونو ډالرو لګښت به هیڅ وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د جرګې په اړه لا وړاندې انتقاد موجود و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې انتخاباتي ګټه اخلي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې حکومت باید د جرګې په اړه له ډېر دقت کار واخلي او له ټولو اړخونو سره دقیقې مشورې وکړي، کنه د دې جرګې ګټې به له تاوانونو ډېرې شي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې د ملت که د حکومت مشورتي جرګه په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې د یو شمېر سیاسيونو له قوله لیکلي دي چې حکومت باید د سولې د مشورتي جرګې پر ځای د سولې په پروسه کې مثبت او رغونکي همکاري وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې قراینو ته په کتو فکر کیږي چې دا جرګه به د ملت اراده تمثیل نه کړي بلکې حکومتي جرګه به وي چې د سولې په اړه به د حکومت دریځ پیاوړی کړي او د سولې د بهیر په وړاندې به یو بل خنډ جوړ کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دی چې که څه هم جرګه د افغانانو تاریخي ارزښت دی، خو د سرمقالې لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې د سولې د یون مخنیوی دی، ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ولې حکومت جرګه نه جوړوله چې اوس د سولې هڅې تیز شوي، د جرګې جوړولو ته مټې باډ وهلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د شر تر شره د پښتنو د هدفي وشنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لوی غونډې ته وویل چې پښتانه په بېلابېلو ډولونو وشل کیږي او څوک یې غږ نه اوري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوې او ګڼ بېګناه خلک وژل کیږي. د پښتنو دې لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر لسو بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاده غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، ثنا اعجاز او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. له کله چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي، په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورک وي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوه میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مړه کژم دای ده، نشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل څه ده و چیرته ده. پنځه شپې کوله تیر کړل
نه خو رټ مستړي شو راړو استړي شوي و پارای واستړي شوي نه را پستر کې
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو، يرغمل او تښتونی، زورونی او تاوتریخوالي کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بې ځایه پوځ تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیايي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ژوند رنگونه
نوم اجیا مانودین دی، دغه د کلسان خان د کلی یم. زما پلار د پلار پلار همدغه کلی کې پیدا شوي دي، زوړ شوي دي. بس روجان همدغه دغه مونږ دغه اولاد یو.
یعنی دا ګیره دې په دې زمینداری کې سپینه شوې ده؟
بالکل، دا ګیره مې په همدغه زمینداری کې سپینه شوه. خو ما سره چې انقلاب راغی، داسې ښه ځوان وم چې پاکستان ته لاړو. کوزه مې دلته کړې وه، بیا واده مې پاکستان کې وکړه. خپل کوزه مې وروره جانه دغه د غره د لارې نه آس او خوان مې واخیستلې کرایه، پاکستان ته بلتو ته واده کوزه مې وکړه. او بیا مجددي چې راغی بیرته د خپل وطن ته راغلم، د زمینداری کې لګیا تر اوسه پورې.
ولې دې دلته واده ونه کړ؟
خو هغه وخت شرایط خراب و، جنگ جګړه روسان و کنه. بیا مقاش برابر اسوه، دلته پلاتنګ اسوه. خپل کوزم واخیستله، له مور پلار سره لاړ پاکستان ته. هلته بیا ماده وکړه، هلته تقریبا اته کلم تیره کړه. مجددي چې راغی، نجیب حکومت سکوت چې وکړو، بیرته وطن ته راغلو. وطن ته چې راغلو، دلته د پردي مځکه دغه د پټیکم اخیستې ده او زمینداری کوو.
الته مو چې واده وکړ، داسې واده مو وکړ لکه دلته چې نن سبا خلک یې هغه خوشحالیانې مو پکې وکړې، کنه عادي واده مو وکړ.
نه نه، دغه داسې واده ور راجانه کړل چې دا ایوانان چې خپل د بازیشه باندې چې واده کوي، زموږ واده مغاسه وو چې خپل مو خپلوان هم نه وو، پردي کور به ور راجانه کړل. تقریبا من یو مینم یو نیم من وریجم پخه که گاونډیان چې
د خپل د وطن او د بل ځای وو
یو شپه مغم پخه که هغه خبر که نکام وبتل بس وادم تیر اس
چې بیرته وطن ته راغلی که نه نو دغه کار دې چې شروع کړه زمینداري دهقاني څنګه دا دومره ګټې چې هغه خپل ژوند پرې روان دی
چې دغه زمینداري دختر تقریبا ما سره څلور جریبه مځکه هم نه ده خو تقریبا پاوکان څلور جریبه مځکه ده دوله سرایه لاسو